کوم سلطان محمد سرور صاحب وخت په افغانستان کې د ساره ته بجې شوې دغه پروګرام بیا هم ده ته روشن په تخنیکي همکاري درته خبريږي. وړاندې دی ورچې افغان ولسمشر نن هند ته زی د سیمې په امنیت او ثبات او د دواړو هیوادونو په ګډو مسایلو به له هندي چارواکو سره خبري وکړي. د پروګرام په ډیره برخه کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي. خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی په بلنه نوی ډیلی ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. او کریستیانو رونالدو د 2018 کال د نړۍ غوره فوټبالر لقب خپل کړ. پوره خبرونه ده. افغانستان ولسمشر نن سه‌شنبه ده هند صدر اعظم په بلنه نوی ډیلی ته ځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا آزادی راډیو ته وویل دا سفر د یوې ورځې لپاره دی. ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړ رتبه هندي چارواکو سره پر مهمو سیمه ییزو مسئلو، تجارت او د ترهګرۍ پر ضد پر روانه مبارزه خبرې وکړي. جزئیات وړاندې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي د سولې لروانو هڅو سره یو ځای شي د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. تیلرسن پرون دوشنبه افغانستان ته ولاړ او بیا یې خبریالانو ته وویل په وسلوالو طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د جګړې د پای ته رسیدو پلویان دي. دوی موږ غواړو له هغو کسانو سره ارتباط ونیسو چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي او متفاوت فکر لري. هغوی ته د افغانستان په حکومت کې ځای شته، خو په دې شرط چې له تروریزم او تشدد لاس واخلي او د افغانستان ثبات ته تعهد وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن پرون له افغانستانه د عراق پر لور لاړه او نن به اسلام آباد ته هم ځي. ملګری ملتونه وایي په نږدې یوه اونۍ کې د خراب امنیت او جګړې له امله 15,000 افغانان په ننګرهار او کندوز کې بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون دوشنبه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 0,000 کسان د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ادارې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د جګړې له امله د بې کوره شویو خلکو شمېر 8,500 وښود. ملګري ملتونه وایي په څه باندې یوه اونۍ کې 1,500 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او 14,000 افغانان هم له ایران یا ستن شوی یا په زور ایستل شوی دیم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن بیگا عراق ته ولاړ. عراق ته د تیلرسن دا سفر نو اعلان شوی. تیلرسن به له عراقي چارواکو سره د داعش د وسلوالو پر ضد پر روانه جګړه، د ایران پر فعالیتونو او د کردانو د خپلواکۍ پر هڅو خبرې وکړي. تیلرسن به له عراقي چارواکو په سیمه کې د ایران د لاسوهنې سره د امریکا په مخالفت هم وغږیږي. ملګری ملتونه وایي میانمار ته د هغو روهینګیا مسلمانانو چې بنګلادیش ته تښتیدلي د بیرته ستنېدو بهیر باید داوطلبانه وي او په مسؤون ډول ترسره شي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل په جنیو کې پر روان کانفرنس کې باید له روهینګیا کډوالو سره د زیاتو مرستو تعهد وشي.
We have heard also, as you certainly have as well, that Bangladesh and Myanmar
دوی په وروستیو کې اوریدل کیږي چې بنګلادیش او میانمار د هغو روهینګیا کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه خبرې کوي چې بنګلادیش ته تښتیدلي. هغوی باید داوطلبانه با عزت او په امن کې ستانه شي. د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي ویلي د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر کم شوی چې له میانمار د بنګلادیش پر خوا تښتي. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال هره ورځ له میانمار د 0 او 3,000 ترمنځ روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته تښتي، خو مخکې دا شمیر په ورځ کې د 12,000 او 15,000 ترمنځ و. د افوی نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې ډیر ژر پر یو ایراني ول اصل سویډنی د اعدام د حکم په اړه له سره غور وکړي. د رپورټونو پر اساس د سټاکهولم د کارولینسکا څیړنیز انسټیټیوټ څیړونکي احمد رضا جلالی د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې له تهران کې نیول شوی و. د ایران محکمې پر هغه تور پورې کړی چې له مقدساتو سره یې دښمني کړې او څو ورځې مخکې پر هغه د اعدام حکم وکړ. د افوی نړیوال سازمان پرون دوشنبه وویل پر جلالی د محکمې حکم باید فوراً باطل شي. احمد رضا جلالی په خټه ایرانی دی او د سویډن تابعیت لري. او ورسته خبر ده چې کریستیانو رونالدو د 2018 کال د نړۍ غوره فوټبالر شو. هغه ته بیګا د لقب په لندن کې د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا په جوړ شویو مراسمو کې ورکړل شو. دا پنځم ځل دی چې رئال مادرید هسپانوي فوټبال کلب د پرتګالی لوبغاړی دا لقب خپلوي. په دې کټګورۍ کې له کریستیانو رونالدو سره دوه نور وتلي ستوري لیونل میسی او نیمار دا سلوا هم شامل ول. لیونل میسی 15 ځله تر دې مخکې د نړۍ غوره فوټبالر نومول شوی. د خزینه فوټبالرانو له ډلې د هالند ملي لوبغاړي لیکي مارټینز د نړۍ غوره فوټبالر شوه. خو د رئال مادرید روزونکي زین الدین زیدان ته هم د نړۍ د غوره روزونکي لقب ورکړل شو. دغه فرانسوي روزونکي رئال مادرید ته لار وښوده او د اروپا اتلانو جام په ګټلو کې خپل ستر رول ادا کړ. مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org هم لوستلی شئ. اوس هم راځو پروګرام ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه هند ته ځي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند نجیب آزاد بیګا ازادي رادیو ته وویل هند ته د ښاغلي غنی سفر د یوې ورځې لپاره دی. هغه به له هندي چارواکو سره په یو لړ مهم مسایلو خبرې وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان جمهور رئیس بنن پر رسمي سفر نوی ډلی ته ولاړ سي. د جمهوري ریاست مرستيال ویان نجيب آزاد بیگا ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره پر مهمو سیمایزو مسئلو خبري وکړي.
جمهور رئیس آلته د نریندر مودي سره یعنی د هندستان د دومي وزیر سره همدارنګه د هندستان د جمهور رئیس سره او بیا د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سره ځانګړي ملاقاتونه لري. په دې ملاقاتو کې به په دوه اړخیزو تعهداتو خبرې کیږي. د خبرې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت همدارنګه امنیت او پر نورو سیمایزو مسایلو یعنی په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه باندې به بحث او نظر تبادله کیږي.
د هندي مطبوعاتو په حواله د هند صدر اعظم بل ولسمشر اشرف غنی سره چې د سیمې په کچه د نوې ډیلی له مهمو ستراتیژیکو شریکانو دی پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت په جزئیاتو خبرې وکړي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله ولسمشر غنی به همدارس په نوې ډیلی کې د ویویک انندا نړیوال بنسټ یوې غونډې ته وینا وکړي. د هند خارجه چارو وزارت خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی به د خارجه چارو له وزیر سوشما سوراج سره د هند او افغانستان ترمنځ د پراختیا نوې شراکت پر پروګرام د سولې پر هڅو سیمه ییز امنیت له تروریزم سره پر مبارزه ثبات او پراختیایي پروژو وژغیږي. سره لدې چې د جمهوري ریاست سرچینې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر هند ته د ولسمشر غنی له تک سره په ارتباط کې نه ګڼي. خو هند ته د ولسمشر غنی تر سفر لنډ وخت وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم نوی ډیلی ته ولاړ سي. ریکس ټیلرسن به هم له هندي چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبري وکړي او د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي پر اساس به بیا له هند وغواړي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په مټ له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هند په تیرو شپږو کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای پاکستان ته په نننی سفر کې به د هغه هیواد چارواکو ته مشخص وړاندیزونه وکړي څو د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. ریکس ټیلرسن د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې نن به اسلام آباد ته سفر کوي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پاکستان ته ځي او د هغه هیواد د چارواکو سره به د افغانستان د سولې لپاره پر هڅو خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې وو او له افغان لوري سره هم پر دې او نورو مهمو مسلو غږېدلی دی. هغه د افغانستان له ولسمشر او ځینې نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف له وسلوالو طالبانو د پاکستان د ملاتړ ختمول دي. ریکس ټیلرسن وویل موږ له پاکستانه ډیره مشخصه غوښتنه کړې چې وسوالو طالبانو او په هغه هیواد کې تروریستي ډلو ته له ملاتړه لاس واخلي، څرنګه چې موږ ویلي په ستراتیژۍ کې دا شرط اولویت لري. له دې امله به د پاکستان سره زموږ روابط د اسلام آباد پر هغو اقداماتو مشروط وي چې زموږ لپاره د مهمو مسئلو په برخه کې کوي. ریکس ټیلرسن زیاته کړه چې واشنگټن پر پاکستان شرط ایښی چې وسوال طالبان د کابل له حکومت سره مذاکرو ته حاضر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان ته شایي چې په خلاصو سترګو وضعیت او هغو تروریستي ډلو ته وګوري چې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي یا خوندي ځایونه لري. کابل ته د ریکس ټیلرسن سفر مخکې له مخکینو اعلان شوی. هغه په افغانستان کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له خپل ټولو زوره کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګېدل به د پاکستان لپاره هم د باثباته راتلونکي ډاډ پیدا کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړی چې موږ په تر هغو چې د سولې او ثبات د ټینګېدو ډاډه سو دلته پاتې کیږو. دا تعهد محدود نه دی، خو ولسمشر واضح کړی چې د سپین چک مفهوم هم نه لري. د امریکا ولسمشر د اګست په 28 نیټه د افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت ستراتیژي اعلان کړه. وی ویل چې پاکستان هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا پر ملکی وګړو عسکرو او ګټو حمله کوي. ټرمپ هم داراس پر هند راغ وکړ چې د اقتصادي او پراختیايي پروژو په مټ په افغانستان کې د ثبات لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته تر تګ وروسته هند ته ولاړ سي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې نظر له هندي چارواکو سره وژغیږي. امریکا تیر کال پر پاکستان د F-14 جنگي جټ الوتکو پلورل بند کړل او پوځي مرستې ورسره محدودې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سموده مخکې خبرداري ورکړ چې که پاکستان خپل دریځ بدل نه کړي د امریکا مرستې به ورسره بندې شي. ټیلرسن پرون په دې اړه وویل امریکا د افغانستان په څیر د پاکستان د راتلونکي او ثبات په اړه هم اندېښمنه ده. د پاکستان سره د امریکا د همکارۍ تعهد مشروط دی او اسلام آباد ته په سفر کې به دا خبره یو عربیا پاکستانی چارواکو ته واضح کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم عصمت څاروان ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری لوستي پام دې سره پروګرام ختميږي. د ازادي رادیوي مجله هم مهیروي.
فارن پالیسی خبرونه په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د حقوق حملو په نتیجه کې چې د ماينونو یا د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په وسیله کېږي د تلفاتو د زیاتیدو یادونه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس د سشکل د اپریل له پیله د جون تر پای د سړک د غاړې بمی حملو 3,300 افغانان ټپیان کړي دي. فارن پالیسی د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ویلي چې په یاد موده کې د سړک د غاړې 1,300 چاودنې شوې دي. فارن پالیسی وایي په مجموع کې تر 2014 میلادي کال د سړک د غاړې بمی حملې په سلو کې 10 ډېرې شوې دي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د چارو متخصص انټونی کارتسمن فارن پالیسی ته ویلي هر څومره چې طالبان د سیمو کنټرول له لاسه ورکوي ممکن د سړک د غاړې بمی حملې هم نور زیات کړي. د سړک د غاړې بمی حملې د طالبانو هغه تاکتیک دی چې له کلونو راهیسې ورڅخه کار اخلي. د دغو حملو اکثر قربانیان عام یا ملکی خلک دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو د سیاسي نتیجو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو یو شمیر استازو په ورستیو کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وپوښتل چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره ولې زیاتې هڅې نه دي شوې. د افغانستان د ولسي جرګې غړي سالم محمد سلجوقي د شنبې په ورځ له امنیتي چارواکو سره د ولسي جرګې په غونډه کې وویل ولسمشر ویناوي کوي او وزیران او سلاکاران ورته چکچکی کوي. ورسپانې په پکتیا، غزنی او کندهار کې پر امنیتي مرکزونو او دغه راز په کابل او غور کې پر دو جماعتونو د تیرې اونۍ د حملو شدت ته په اشاره لیکلي چې په دغو حملو کې ټول ټال 250 تنه ووژل شول. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمیر افغان چارواکي پاکستان په دغو حملو کې په لاس لرلو تورنوي او یو شمیر نور باور لري چې دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوي ستراتیژۍ په ځواب کې یو ډول د قدرت شودنه و.
آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په کابل کې افغان ادبی بهیر د تلې د میاشتې د 28 نیټې ونیزه غونډه در واخد استاد سعدالدین شپون ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. د روانې خپرونې په ډیره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اورئ.
کوم څه چې ته پام سي وو د دې ژوندۍ ژبې ډیرو تخنیکونو ته پام وو او ډیرو طریقو ته پام وو چې د نورو ولا په اسان ور پام نه وي د ژبه له دې نظره وګورئ.
همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کریکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر خسړې وي او ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حاله خبرېږو. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د تلې د میاشتې په 23مه نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د آلمان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډېر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت ور له غاړې وو. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 23مې نیټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روخ دی خادوي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي خپرونه وچه په دې وروستیو کلونو کې نه چاپیده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقی د تلې د میاشتې په 25مه نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له 40 کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 23مه نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم څو ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په عامه او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو ځوانانو سره مرکې کړي دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تیرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
ځوانانو کې مصروف مطالعه
هغه کسان چې د کتاب مطالعې سره مینه لري هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایی پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډیر مثبت تغیرات راوستلی شي. او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیوی، هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري، نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي:
یي فرهنګي مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیگه
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤول محمد سلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نظر به گذشته و د طول چند سالی که ما باعث مدیر کتابخانه هستم،
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولای.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اته ډیر شورزي مخ کې د افغانستان د نومیالی او پیژندل شوی لیکوال استاد سعد الدین شپون لګوتو هغه سې کوه خطه چې د څلیکلو په خاطر به کړکې پریټینګاو او پانه به پرې خپل کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څول سيزي د کړیا او لیدل ژوند د جلوو په انزورولو تیر کړي لارې و مونده، هغه یې و پالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا و باله. د ده په ګڼو لیکنو، د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډیر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنی لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نصر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي د استاد شپون آثار به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو رابولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نثر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی وي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړی وي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالی وي. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بانکي غړی مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د ده خپل د ادب پیسه کې زده کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کړي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسه کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دا یې د په هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاتې شي. نه، هغه لویې خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي په هغه باندې ته نه پاتې کېږې، ته په هغه شي پاتې کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سړی د زر کاله پخوا زمانه د محمود غزنوي زمانه بیان کړه، پیلم کې به مې شک نه ایده چې دا زمانه زه واقعا انځور کړم. خو دا کتاب چندان پوهېدونه یې نه دی، دا یاد نه دی. په هغه وخت کې به وځلیږي یو څه وخته، ولې د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلی یم، یعنې د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي. د ما معلومات همدا د بهقي کتاب به ګورم، د پلاني کتاب به ګورم، د ګردیزي کتاب به ګورم، یو شی بل شی به ګورم، د هغې زمانې د فردوسی شیرونه بګورم مریم سوری او اسدی ګورم بیا یو شی تصوروم لیکن یو سل کاله بعد چې یو مارخ راځي هغه به تر ما ډیر کتابونه لري تقریبا سل کاله بعد به کتابونه لا ډیر کنه او د محمود غزنوی د زمانه پیسې کې به کتابونه ډیری یو بل به شی سل کاله بعد سل کاله بعد به ټکنالوژي ډیره مخ ته تللی چې د محمود د زمانه پیسې کې دومره غشن معلومه ولې چې موږ اوس تصور هم نشو کولای نو د سل کاله بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوی ته ډیر ورنشلې دی نو د سل کاله بعد خلک د محمود غزنوی پیسې کې ما کتاب ولولي د بهيقي کتاب به هم ولولي ځکه چې بهيقي په زمانه کې اوسېدو د غزنوی ریپورت لیکلای دی فادخی د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته یو قصیده لیکلی ده تاسو د مکتب کتابو کې ولوستئ کنه وای شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار هغه چې د ادبیات او شاهکار غنوي کیږي علت څه شه ده یو سړی د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنین ته تللی ده هغه غزنین د تنظوري تصویري دا ولی شاهکار غنل کیږي دا قصیده نمرې او فادخی به نمرې چې د دیوداسي پیښې ریپورت راکړای دی په ادبی ژبه چې غیر له دې موږ بل هیڅ ذریعہ نه لرو چې په غیر پورت کې شامل شو که دنیا زر کاله نور هم مختلاړ سي او د غزنی پیسې کې ډیر څه معلوم کی خو چې بهقی په هغه پیښې په سترګو لیدلې وي نو د دې ریپورت اهمیت ته نه رسیږي دې ریپورت د اول لاس معلومات دي دا البته مالي تاریخ پیسې کې یو څه خبره بخده خو ادبیات هم داسې دي شكون څه خپل کلی او خپل چاپیریال انځور کو د مخکې هیواد څخه بدلې خاطرات یو جمله وویله په هغه کې د خپل ژوند انځور کړی ده د بل چا پیسې کې څنګه دي د په داستان کې هم داسې کوي په ناول کې هم داسې کوي نو کوم خپل ژوند انځور کو په شعر کې په ادب کې هغه به پاتې دونه وي شپون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شپون له دې درکه ډیر کامیاب انسان و زر کاله بعد به هم دی ځکه ولوستل شي چې هغه کلی هغه چاپیریال چې دا انځور کړی و ده پکې ژوند کړی و د زر کاله پخوا خلک به یې هم غواړي چې ځکه بل منبع به نه یي اصلي منبع اول لاس منبع به دی شپون صاحب یې د سبک یې د طرز چې ده درې خصوصیت لري یو خصوصیت یې دا دی چې ژبه یې ولسي انتخاب کړې ده نه مصنوعي دا مهمه ده د داستان لپاره مصنوعي مې وویله دا بلشتون د کلمه یې په رسمي به وبولم نه رسمي ژبه دا رسمي ژبه ژوندۍ ډېره نه یي سمه به یي خو ژوندۍ نه یي ژوندۍ ژبه هماغه ده چې د خبرې کوي او داستان چې دی هغه هنر ده هنر باید ژوندۍ هنر چې دی موږ له احساس سره کار لري او احساس ژوندۍ نو د دې په دې راز پوهېدو انګلیسي ژبه نهایت ژوندۍ ده کله چې موږ ولسي ژبه یادوو ډېر خلک چې دی وایي وایي متلونه استعمال کړي دي او اصطلاحات تنه متلونه او اصطلاحاتو خبره نه ده بلکې متلونه او اصطلاحات په داستان کې تر حد لږ ډېر یا بې مورد استعمال کړي داستان او سر خرابې شي باور ولري شپون صاحب دی ولسی شوی یو باریکیو ته متوجه و چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه و په افغانستان کې په پښتونخوا کې زه دوه مثاله در کوم چې به خبرې مشتی شي تاسو وګورئ چې دی د ولسی ژبي په وړاندې کولو کې د ولسی ژبي د احساس په درکولو کې څومره کامیاب و استاد شپون دغه د خاطراتو په کتاب کې د ماشومتوب لوبې یادوي چې ماشومتوب کې څنګه کوم ماشومتوب کې ګوره ژوند ډېر تکراري فرزن لوبی کوي خو هره ورځ هغه یو لوبه کوي فرزن عادتونه دي ماشومتوب تکراري فرند دی چا پلار راسي او پقاري د ځینې منډه کوي خو یو قسم منډه کوي د دې لپاره ګوره موږ په خپله ژبه کې څه کوو په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر مشکون څه بل چانه دی په سم دي په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو ګوره مخاطب دا کسبه زه بازار ته تللی وم زه مریض وم ما احمد ولیدو دا زه متکلم خبرې کوم که داسې وایم هغه مې ولیدو هغه ښه و هغه داسې و هغه بد و یو غایب یادوم خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ دا مخاطب ته شپون صاحب داسې وایي دغه تکرار شوي پیښې او خاطرې په داسې انداز کوي هغه لیدلوری دوم کې دوم شخص کې داسې وایم چې مور دې راشي نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه او چې پلار دې درته په قار شي نو ته به ترې منډه کې او چې مازیګر شي نو کوڅې ته به وځې لوبې به وکړې کله چې خپلې تکرار شوې خاطرې خلاصه کوو نو یو عمده طریقه یې دا ده تاسو ښه فکر پرې وکړئ دا ده شپون صاحب دې شي ته پام شي وو د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام وو او ډېرو طریقو ته پام وو چې د نورو ورا په اسانه ورپام وو د ده ژبه له دې نظره وګورئ زه یو بل مثال درکړم خوب موږ چې کله خوب تېروو یو خوب هم لیدلی د بل چاته وایو خوب هم یو روایت دی یو ریپورټ دی فرضاً زه به یو بل مثال درکړم فرض زه پرون تللی وم لوګر ته، زه قصه درته کوم داسې وم، زه پرون لوګر ته تللی وم، هلته مې همایون هیواد ولیدو، همایون هیواد سپینې جامې اغوستې وې، یو ډېر لوکس موټر یې و کنه، حساب کتاب یې برابر و، دغسې خبره به درته کوم. خوب دغسې نه بیانوو، ګوره په ژوندۍ ژبه کې په رښتیانۍ پښتو کې داسې ویو. خوب وینم چې همایون هیواد وي، لوګر وي، سپینې جامې اغوستې وي، دغسې وایو که نه وایو؟ ګوره دلته هغه د ګرامر په لحاظ هغه د فعل هغه التزامي وجه دی، نه وایو، وی وایو. ګوره لکه التزامي وجه داسې لکه یو شی چې شاید راغلی به وي، باید تللی وي، که نه داسې که ته راشې. شپون صاحب کله کله چې په شعر کې خوب یادوي یا په داستانونو دغو کې دغه بیا خوب هغه فعلونه استعمالوي، معمولا هغه د التزامي وجه فعلونه چې هغه په ژوندۍ ژبه کې دي. ولسي ژبه تنها په دې متلونو په دې اصطلاحاتو په دغو کې نه خلاصه کېږي. ژوندۍ ژبه زموږ ډېره زیاته غني ده. زموږ تر لیکلي ګرامر په مراتبو وسې او ذاته باور ولرئ په دې عقیده یم چې موږ د خپلې ژبې قوانین په سلو کې 1% 2% هم نه دي بیان کړي. دا دومره غني او وسې ژبه ده. او لیکن دا د شپون صاحب غوندې عظیم استعداد د ډېرو شیانو ته د دې ژبې متوجه سوی دی. تاسو که غواړئ چې پښتو ډېره زیاته درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنې ډېر زیات کومک درسره کولی شي. ویده ژبه ژوندۍ او ولسي ده. دا بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی. دا ویده ژبه نهایت تصویري ده. د تصویري ژبه په کیسه کې زموږ ډېره مشهوره خبره دا ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي، نه عقل ته. که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وي، دا سترګو ته سروالی سترګې ویني. او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلی جامې وي، ښکلی چې دا عقل ته مخاطبه خبره ده. ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي، خو سروالی، شینوالی، زیړوالی، دنګوالی، ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي. که نه که وایم چې سترګې بادامي وي، دا سترګو ته درېږي، تصور یې کولی شو. که وایم چې ښکلې سترګې وي، دا سترګو ته نه درېږي. د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی. دا یعنې په پښتو داستاني ادب کې د ما په خیال د دې نظره دی جوړه نه لري. خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده. د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم قول چې د هغه خبرو ته ورته وي. د ما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بې ساری استاد و. کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي، که هغه به د هرې لهجې و، د هر ځای به و، ده به دومره ژوندۍ یو دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو. دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی. درېیم خصوصیت د ده د نثرونو د ده آیروني وه. آیروني موږ کله کله دې ته طنز وایو، بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو، خو خبره دومره اسانه نه ده. آیروني چې ده تر طنز په مراتبو یو وسیع مفهوم لري، یو فلسفي مفهوم لري. اصلا دغه طنز به ټوکه چې ورته وایو دا څه شی ده؟ که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه، د دغه نه خندا زیږي. د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده. که زه وایم وای وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي، وای ده وویل چې څلور ډوډۍ، دا ولې د خندا خبره ده؟ د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور. زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي. ګورې دا ولې کامیابه ټوکه ده؟ ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وشوه. زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه. له دې فاصلې نه طنز جوړېږي. او بل ولې کامیابه ټوکه به چې وروسته فکر وکړو چې هو ولا دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده، خو منطق هم پکې شته. منطق څه شی دی؟ وږی انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي، بېرته قانیم سو. یعنی هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي، یعنې موږ تصور کړی نه یي، ناڅاپي یو خبره واورو. او هم پاینل کې بیا و هم منو چې وګوره همداسې خو یي، نو داسې باید بی له دغه نه طنز جوړېږي. خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي. لیکن آیروني چې ده، آیروني کله کله د خندا باعث ګرځي او ډېر وخت هیڅ خندا باعث نه ګرځي. خو موږ هغه آیروني طنز ترجمه کوو، دا به البته د موږ جنجالي طنز د ژور واقعیت، پیچلی واقعیت. پیچلی واقعیت نه مطلب څه ده؟ موږ خپله دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو. موږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو، نو په هغه کې انسجام وي، په هغه کې تناقض نه وي. مطلب مې څه شی دی؟ زه وایم چې دا مایک دی، په عین حال کې دا نسم ویلی چې دا مایک دی، دا مایک نه دی. دا بیا منطقه خبره ده. لیکن که ژوند ته ژور وګورئ، متاسفانه هم داسې ده، هم به وایي چې دا دی هم نه دی. مثالونه یې بیخي ډېر دي. یوه قصه به درته وکړم. دوی په بغداد کې یو تاجر و، دې تاجر یو نوکر و. نوکر یې بازار ته واسته و چې ته هغه راوړه، سودا راوړه. خو نوکر سودا رانه وړه او ډېر وارخطا راغی او ریګ دي او پریشانه ده. د هغه ورته وویل د سوداګر چې ولې څه خیریت خو ده؟ ده ورته وویل چې ما په بازار کې مرګ ولیدو او وویرېدم. خیر خیر مه وېرېږه، وای نه یو آس راکه. له بغداد سره یو بل نژدې ښار د سامره نومېږي. یو آس راکه، یو شی راکه. ای تاس ډېر تیز ده، سوداګر ته وایي چې سامرې ته وتښتمه، مرګ راپسې ګرځي، بغداد ته راپسې راغلی دی چې پټ شم ځینې. نو هغه سوداګر یو ډېر تیز آس لري، دا ورکي او مازدیګر هم دی، او دی پرې تر ماښامه پورې تر شپې پورې شپه هغه ته ورسېږي سامرې ته. دی سامرې ته روان شي، سامرې ته لاړ شي، او دغه سوداګر بیا سودا وروبېږي چې دغه سړي رښتیا هم مرګ لیدلی دی، نه دی لیدلی، هسې وارخطا شوی دی. او ده ویل چې د بازار په پلاني چوک کې ما مرګ و تر زه سبر سم. قصه څه ده چې ورغی هلته د سوداګر رښتیا هم مرګ ویني چې ولاړ ده. نو سوداګر ورغی ورته مرګ ده، بس ما دا نوکر د ډېر بیرولی و. ولې مرګ؟ ورته وویل ما بیرولی نه و، ما صرف تعجب وکړو چې دی مې ولیدو. چې زما ورته خو نن شپه وعده په سامره کې ده چې سا به دې اخلمه که نه. تعجب مې وکړو چې ته لا په بغداد کې څه کوې. دا یو قسم آیروني ده، طنز ده. یعنې دې کې خندا نشته ګورئ، لیکن ژوند تضاد شته. موږ هڅې په ژوند کې یو رقم کوو، خو تقدیر د هغه خلاف راپېښوي. همیشه تاسې په ژوند کې وګورئ، همداسې کېږي که نه. د خدای د بنده کړه سره برابر نه وي. دا ګوره د ژوند طنز ده. موږ دې ته خوشحالیږو چې د میاشتې پای راورسېږي او معاش واخلو، خو په عین حال کې یو پټ احساس راته وایي چې او خو یوه میاشت ژوند به هم ختم شو، په معاش باندې خپل ژوند بدلوو. دا تصادونه دي په حقیقت کې. یغه شي ته چې خوشحالیږو هغه په حقیقت کې موږ د تباهي باعث هم ګرځي. دا او دا د ژوند حقیقت همدا دی. د ژوند هغه چې ډېر ورته څوک ژور سي همدا حال دی. او د دې د بیان لپاره بیا په ادبیاتو کې د آیروني طرز دی. او د دې آیروني طرز په پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی استاد شپون صاحب دی. شپون صاحب د ادبیاتو هغه ډېر اصیل شانس دی، هغه په اعلی حد کې لري. زه په دې عقیده یم چې دی به په پیړیو پیړیو به د ده آثار ولوستل شي. ده ته به موږ دعاوې کوو، خدای دې وبخشي، خدای دې جنتونه په نصیب کړي. خو په عین حال کې به د ده له آثارو نه ډېره زده کړه کېږي ځوانانو. ما یو وخت زه به وروستۍ خبره دا وکړم، یو وخت ما د دې قصې په تخنیکونو باندې ډېرې مقالې لیکلې په یو وختو کې د قصو په فن باندې. باور ولرئ په پښتو کې به مې هغه د ښه مثالونه د شپون له قصو نه ډېره کوله. هغه شپون صاحب چې ده هغه د قصې هغه کوم چې هغه ډېر اصیل تخنیکونه دي چې قصه ورته اړتیا لري، هغه به د شپون صاحب په قصو کې ډېر زیات وو. په نورو کې به یا وو یا به نه وو یا به یو څه وو یا خو په هر حال، بلکې په ډېرو مشهورو کې چې موږ مشهوره قصه لیکوال ګڼو هغه شی به چندان نه کې په ویره کې. داسې به داسې به یو ګپ وو که نه د نورو د ده به وو. شپون صاحب لوی لیکوال وو، د ده نه باید زده کړه وکړو او د ده یاد باید تازه وساتو. او مننه له تاسو چې د ما خو دوست و ملګری مې و، په ما یې ډېر زیات احسان دی. او تاسې ځوانانو خو به اکثره شاید تاسې به لږ پېژندلی یا به نه پېژندلی چې راغلی یاست او د ده یاد لمانځئ. له ټولو باید مننه هم وکړم، مننه چې خبرې مو اورېدې.
له استاد سره مې وخت مرکه کړې وه، نو په آخر کې مې ترې وپوښتل، مال خبرې خو ډېرې وشوې خو که کومه خبره دې په زړه پاتې وي. استاد ویل وایي څو ورځې مخکې قلم ټولنه کې غونډه راته نیولې وه، په بینارې لیکلي وو چې د پښتو نثر باچا دا بینارې راکوو ما نه اخیسته، خو وروسته مې واخیسته. اوس خوشحاله یم چې اخیستی مې دی. وایي دا وړم امریکا ته او خپلې مېرمنې ته مې ورښیم چې زه خو دغسې سړی یم.
خپل ټولنه مې مطالعه کړې ده، داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلی مې ده په مختلفو حالاتو کې مې کتلی ده. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي. تا ځینې جملې هم د خلکو لیدلی شده کې چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی دا نه دی. مطالعه کول دې ته نه وایي، هر سولی ته ګوته وروړه، امکاناتش لرم وي خوبی دي که نه. ټول شان خان آباد که پیک شوی دی دغه ما چې لیکلی دی لږه مې جلا ورکړی ده. یو عنصر چې څوک نه یادوي هغه مې یاد کړی. خلق می نوزوی است اغا ورزی لار آرت خلق می دید چید ویدی نصر پاچا اغا بینر چه بو ما عکس بو پکیم اغا بیا ما تا را کو ما نخستو ورس فکر کمو چی خشه چی بو می خستو چی ما میرمانی بو گوری سید دقا سیم اصی ندهشتی دسی نیم دامی آخری خبر با
ورس با استاد اجمال خکلی دا استاد شپون پاڑا را تخت وغاگی استاد خکلی زه فکر کوم چې د دین نور زیات کار په کار دی که غزنفر صاحب چې کوم خبرو د استاد شپون سبک ته او داغه د کیسو او مسره دغه نور خصوصیتونو ته پام وکړه زه به چې دا یو پورا ډیر کار واړی استاد داغه مبارک ډیر زیات خبرې وکړي زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم اصل ما یو وخت د ماسټری تیزس لیکم نو په هغې کې بیا دا سبکونه باندې خبرې کولې نو هغې کې بیا زه د مخکې پخوا مې دا زولی ګلونه لوستې وو غزنفر صاحب ته پته ده د ماسټر عبدالکریم او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه همدغه شانتې شینټاغې او بیا تر اووه نو یو شپون ټول مې ولوستل یعنی ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېدل نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کې پیدا شوې بیا تېر کال تېرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد چې راغلی وو په دې وخې شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه نو په هغې کې بیا یو څه خبرې وکړې زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم غزنفر صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې نو هغه ډېرې مفصلې وې یو استاد مونږ چې یعنې لوستو د هغه کیسې ملولو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرل لکه غزنفر صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه هغه په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کې تبارز کوو مثلا استاد ډېر داسې ریئل او واقعي سړی مثلا هغه په خپله هغه ویډیو کې دي چې تاسو وروسته لیدلي وي لا پرې ډېرې نه خوښولې زمونږ عموما کم کمزوري خلک چې دي یا کمزوري ملتونه چې دي هغوی بیا ډېرې زیاتې لاپې وهي که نه ځکه چې پکار ده چې هغه د حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي استاد کې دا کار نه یعنې ډېر واقعي بین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی وو په دې دنیا کې دا د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم زه شپون صاحب بالکل د هغې پسې تړل نه غواړم ځکه دا به نو بندې نه دقیق خبرې وي خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب تر منځ لیدل کېږي مثلا هغې داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کې دی همدومره دغه شانتې عجیب دی یعنې د نورو خبرو د لافو ماپو او د لویو خبرو ضرورت پکې نشته یعنې په همدې فارمیټ کې په همدې شکل کې هم انسان ډېر عجیب دی او شپون صاحب دغه راز کشف کړی وو چې هغه مونږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کې نو مونږ د سینانګي په چولا د ځمکې نه ماورا کیسې لولو یا د هم دغه ځمکې کیسې لولو خو دغه کیسوره ډېر زیات خوند اخلو البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوي یعنی ټولې په کیسو کې او مثلا په خپلو مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کولې یعنې دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس مثلا لدینه بغیر منګ او تاسو نن سبا ان په دا قران کې جوړه ټول لکیو ډول افراطیت را کې پیدا شوی یعنی افراط او تفرید کو بهر کار کې استاد ډیر معتدل سړی و یعنی بیخي افراط او تفرید نه خو په عام ژوند کې چې وو او به دغه د استاد دغه اعتدال زمنګ استاد د پاره یو مثال دی او دغه اعتدال د استاد به په دغه کیسو کې ځان راښکار کړی دی او چې مثلا موږ غواړو چې ډیر کله کله سوې چې ډیر پارسا او ډیر با تقوا او تقوادار او سودا تظاهر وکړو استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوخ واغه شانتي کوو انسان ته بالکل د فرشته او بالکل د شیطان نظر نه کوو او موږ غوښه به شپه خبرو کوم بیل چې تاسو یو کریکٹر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په یوه حال کې ډیر خسړې وي او ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه پکېږي که نه یعنی بیا د مور او پلار یوازنی زویم وي او بیا ورپسې مړم شي یعنی دا عموما په ژوند کې ډیر نادر پیښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی هغې مونږ یو انتباه او د ژوند په باره کې یو زده کړه ته کوو نو په کار ده چې دا زمونږ واقعي ژوند ته جواب وایي هغه استثنایي پیښې ته جواب ونه وایي بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم و چې که مثلا مونږ استثنایي پیښو ته جواب وایو یا ډېره مظلومیت پرستی وکړو یا ډېره تقوا پرستی وکړو نو په هغه صورت کې د داستانونو نه زده کړه نشي کولی که نه یعنی یو ډول ټولنه یو نواخته کېږي یو طرف ته روانېږي یعنی یو ډول افراطیت ته روانېږي نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنی دغه اعتدال د ده په سب کې ځان ښودو بل د ده استاد یو خصوصیت دا چې پی ډېر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډېر بې لحاظه انسان هم وښه ما یو غزنفر صاحب ته معلوم وي یو وخت ویل چې کیسه بیا کوله چې کانټیننټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلي د خپل
کلچر او فرهنګ باره کې انتقادي نظر ملاره په خو عموما مونږ چې کړه کوم وخت د افغانستان د پښتو رو رو د ملي ژبې کې دوه په لور باندې روانه و نو ډیر تصور دا چې په کار د شپنګ خپل فرهنګ ته ډیر مثبت نظر ولرو شپون سے بیا داسې سړی نو هغه ویل چې نه قومي مصلحت په دې تاریخي او په دې معاملو کې د کار د استعمال ونډه ده په دې خاطر باندې بیا ورته ویل شوي وو کنه چې ته مونږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد به هغه کیسه همیشه کوله یعنی استاد رښتیا هم داسې نه و لکه څنګه چې د هغه په باره کې نظر کېده هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده یعنی چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېده هم یو خو مصلحت یې نه مانه تېره بل ژمي کې د اجمل خټک په باره کې یو څه ولیکل کنه بیا نو د اجمل خټک پلوین راو پارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده یو مثال دی نو په کار ده چې داسې ونشي همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه نو دغې مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې هم ځینې خبرې وکړلې او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلوین چې وو هغوی هم راو پارېدل چې دا څنګه یعنی مونږ عموما د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې مونږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هېڅ منفي خصوصیت نه لري هېڅ غلطي نه ده کړې استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زمونږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي یعنې کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ دپاره بخښنه هم غواړي خو تاریخ دا نه مني یعنې تاریخ د چا بخښنه نه مني ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه هغه بیا راستنېږي استاد په دغه راز باندې پوهېده په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې شی لیدلی دي په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی هماغه شانتي ورته ووایم او استاد یعنی په غزنفر صاحب په کیسو باندې خبره وکړه رښتې بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري فطري استعداد هم لره پوه هم لرله او دا دواړه ورسره یوځای شوي وو یو کمال تر حده پورې رسولی وو دا خو د استاد هغه د کیسو اړخونه وو یعنې زه خو یو شاعري ما ډېره نه دولستې په هغې باندې خبره نه کوم د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو د دې لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلي دي یعنې په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهر هم لاره ښه پوهېده هم روح دې خاط وي او
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ خو خپله دوه شعری ټول کې چاپ شوي په یو کتاب کې یو شعر وو زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هیروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې یو به درنه را لاندې نه کړي د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقد لپاره دا پنځه سره ښامار زه پیژنم زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هیروئ چې هلته لرې د سیندونو غېب کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی زما د قبر په لاله مو قسم چې یو بدر نه را لاندې نه کړي دا استاد لیکي وایي دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویشت ځمکه هم نه ده لاندې کړې د په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت وو د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو او ناولونو په اړه ورته وغږېږي انجینر صاحب عمر
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم هم خوشحاله شوم هم یې په تندي خولې راغلې ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاغې لوستې هغه هم ډېر کلونه پخوا اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستوڼي ګډ وهم وخت کم و کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې د هغه د لیکنې ځانګړی سبک سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول لکه هلته چې وو ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي هغه راوي د یو کرکټر په څیر استعمالو که خبرې د کرکټرونو تر البته دراوی خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډیر په زړه پورې نه وي، نو کمې خو بیخي نه وي. په ګټیالي کې راوی وایي نیویارک درې بغری دی. په نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي، که راوی یې کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې کولای شي ووینئ. خوشبون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. د هغه اثر په معلوماتو مال امال دی، هسې نه چې په یو مسلک کې دې په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېږي، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خودشکون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکي ستړیا ته نه پرېږي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر څپرکی یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سرتاسري پیام وڅرخي څڅرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي څېرې رسوا کول اساسي موضوع وي، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل کله شپون صاحب څخه مې پوښتلي وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلې وای ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ، چا مو په ستونې ګوتې خښې کړې. شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړي خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه. یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده، خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي، خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې 200 مخه لري، د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 115 مخه قلم وروړي. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم درولیسه، هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کې خودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکي یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي. دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجۍ په مغزو کې سوځېده. دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي، نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي، او د پلاټ درېیمه نښه چې د ناول درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې، او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي، څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ: شفقه، هېواده، دا وړکی نور بهیر ته مه پرېږدي، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي. بیا یې مخ را وګرځاوه: ګوره لغمانی، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوه کوي. دا ادبیات دی، هنر دی، دلته جر شوي پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر. اول ژبه وي، وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشارې ازادۍ یې نادره استعداد ته لویې وزرې ورکړې وې چې په نتیجه کې یې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خاط
راډیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
د استاد دی روح خاط وی نومیالی سندرغاړی سردار علی ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار لپاره دو سره بللای تاسو را بولم د دې سندرې اوریدلو ته
آواز خودریگی زد خپل کټ مخت ګنڈې او هم اوخ کې نیمړي مړي په بار خو خوېږي شون دې نشوري خو آواز نه لري او دا شکر نه نظر نوزی چی زما روح لتا شکریہ چلا تر اوسا غاڑا ہس کساتی چلا تر اوسا غاڑا ہس کساتی زمان روحلته شکریا چلا تر اوسا غړ هس کا ساتي چلا تر اوسا غړ هس کا ساتي
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com